د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره وایي په افغانستان کې ماشومان د نشاو د محبتو په چاودنو کې تر ټولو اغیزمن شوي دي. دغه ادارې پرون په خپل شبکې پخوانی ټویټر کې دا خبره کړې ده، ولیدي چې ماشومان په دغه چاودنو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیات شمیر جوړوي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره وایي له خپلو شریکانو سره یو ځای د نشاو د محبتو د خطرونو په اړه د پوهاوي هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت پرون ویلي د هر عمر نجونې په دیني مدرسو کې زده کړې اجازه لري. تر ډېره په دغو مدرسو کې هلکان درس وایي. شوټډ پریس خبري اژانس پرون پنجشنبه راپور کړی چې د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد ورته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دولت تر ورکې لاندې مدرسو کې د نجونو پر عمر کوم محدودیت نشته. د ده په وینا یوازینی شرط دا دی چې نجونې د هغو عمر ته په پام سره په ټولګي کې کینول شي. خو په دې اړه باندې چې په دغو دیني مدرسو کې به څه تدریسیږي تر اوسه دغو طالب چارواکو څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن جمعه ایران ته تللی دی. د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل نن پر ایکس شبکې پخوانی ټویټر کړی ده. هغه ویلي دي چې دا په ایران کې په یو مشورتي سیاسي کانفرنس کې د ایران په رسمي بلنه دغه هیواد ته ورغلی دی. په نیمروز کې د طالبانو بهرنی چارواکو د ایران د زاهدان له یو توقیف ځای څخه افغانستان ته د 200 افغان بندیانو د لیږد خبر ورکړی دی. د نیمروز ولایت لپاره د طالبانو اطلاعات او فرهنګ ریاست پرون په ویلامی کې د نیمروز د بهرنیو ارتباطاتو رئیس مولوی یار محمد حقیار په وینا لیکلي دي چې دغه 200 افغان بندیان د قانوني اسنادو نه لرلو له کبله په ایران کې نیول شوي وو. او د شک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو 40 کلن محصل د دزو په پایله کې د 14 کسانو د وژل کېدو له کبله سبا شنبه ملي ویر اعلان شوی دی. د پنځشنبه نه وخت د پراګ په مرکزی برخه کې په چارلز پانتون کې د دزو په نتیجه کې 25 نور ټپیان شول چې د لسو وضعیت یې ناوړه بلل شوی دی.
د آزادی ملمه. السلام علیکم. آزادی رادیو ته غوړیست خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د ازادي میلمه پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دی او لکلونو رئیس په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسنو کې برخه اخلي. شغله شرف الدین عظیمی ازادي میلمه پروګرام ته شرغلاست. په پیل کې دا راته وایست چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه.
اخو زما پلار هم د ارواپوهنی خونی او روزنی او فلسفی په برخه کې لوړ زده کړې کړې وې او وخت نا وخت به ما د فلسفی تعلیم او تربیه اول خصوص د روانشناسی یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په الماری کې زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د ارواپو په سترګه کتل. اگر چې مکمل ټول په اصطلاح ارواپوه نه و په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړه نه و. د خونې او روزنې په برخه کې ډیر مصروف او فعال و. خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار و مقالې او مجلې او چپترونه او یاداشتونه لوستل. دې مورد لسم یولسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډیره ښه رشته ده، یو ډیر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه د رشتې تور کامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشتې ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې نه دی، 15 کلو مخکې قصار ته کوم. نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپون انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په گاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دانه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالات مې ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوب کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب سي، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و؟ دا خو ډېر هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا د هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل سول، خو ما هماغه په ویلو کې خوب خوزم یو محصل وم، هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړې ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر سوی وای او دا د هغه ده. اما ورسته بیا زه لاړم کله فاکولټی ته او ما راجستر وکړ، نوم مې راجستر کړ، ثبتنام مې وکړ. بیا ورسته په اوله ورځ کې مې بیا د زموږ یو میرمن استاد وه، هغوی یو درس درلود. بیا وروسته یو بل استاد راغی په مغې اوله ورځ، بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و، په هغه علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یا د مطالعه پړاوي یو ډول روحیه راکړل سوه. بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم. بالاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول او بالاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند سومه. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم. او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه، زه فکر کوم چې 15مه ورځ وه که یوه میاشت پوره کېدله، چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح ووایم. او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم په همدې رشته کې، بېرته پوهنتون کې هم پیاد کې. زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح آټي پوشي وایي، د یو استاد په حیث ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سي استاد سي. بیا ما له همغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ. اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه، ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شومه، بالاخره استاد شومه. په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ، د یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته، استاد شومه. او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، نا امیده اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې. او له همغه وروسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي. او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم، ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی، مکمل لس کاله. او له هغه راهیسې بیا زیتي خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي. او اوس چه خبره، صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم، یو چېرته صرف تداوي کوم، تدریس کوم پوهنتون کې او مطالعه کوم. ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم، ډېر فعال نه یم په افغانستان کې. داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم، ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم. اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته، ژور اړخ ته، عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه، پښتو لیکنه یا په اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو، څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ شوي یاست چې یو ورځ یې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایست؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل صنفیان زما مریضان سوله. زما خپل صنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي، ما ته مې اوس صنفیان استاد وایي. استاد په سترګه راته ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسې به سي، استاد هغسې به سي. زما د ما له رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا تقریبا زما مراجعین سول زما مریضان سول ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم، تقریبا هغه خبرې حتی ترې هیرې دي له هغوی نه، حتی هغه صنفیان زما چې په طب یې ویلې، هماغه وخت کې فارمیسي ویلې، طب یې ویلې، ژورنالیزم یې ویلې، حقوق یې ویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه صنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې ته له موږ نه ډېر ښه سولې. یعنی زما ډاکتران صنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان، ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ماته کوي، خلکو ته یوه رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا ارواپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي ځان ارواپوه تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده. بیا وروسته نور خلک را پیدا شول، اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رشتې. اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې هم اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک یې اوري، پیژني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې. دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خواریو ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادانو راته لیدي، همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناست وم او زه له درس نه متاثر شوم، همغه استاد په خپل وخت کې له ما نه مشوره وغوښته، د کور په اړه د ما له مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما نه مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرمو مسایلو په اړه له ما نه مشوره وغوښتله. حتی ډیر ځله داسې پیښه شوه چې زما استادان راغلل، زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې وژړل راته، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه
وخته غوښتلې چې زه وښکې پاکې کوم. د دوی نظمي سپتا سوال چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول د برخې ته کار وکړي، دا راته وایي چې ولې تر دې مخکې د مسلې ته توجه نه کیدله په افغانستان کې، د ارواپوهنې اړخ ته ولې هغه سي توجه نه کیدله څومره چې اړتیا هم ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا ربانی وایي، ما لاواله کوشش کاوه چې دا رښتیا سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم، او دا یو بدایو ښه کار و. یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، یعنې د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه معنا چې بیا د ارواپوهنې مسله، موږ په هغه وخت کې کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنې ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره، یعنی که زموږ له هڅو، له د عامو فعالیتونو، د عامه پوهاوي له بریده کله ګرادي خواته سو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې، په سیاستونو کې، تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته، د ارواپوهنې مسلک، خپله د دې رشتې پنځۍ، د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر دا اوسه پورې هم ارزښت نه لري. په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نه دولت پر اتاک سره ارواپوهانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سه په اصلاح نقش دیو ډاکټر ته ورکړل سه، یا مثلا په بل دیت یا په لیدلوري ورته وکتل سه. او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې، د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه، متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو غیر انفرادی هڅې دي چې هغه ډیر ځله په انفرادی شکل مختزي، یو څوک په خاله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خبرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوی کوي، یا همدا نورې چارې مو سره مختبه یم. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کیږي یا پسرلی کیږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاصه اراده نشته.
بله نازمی صاحب، ځینی غیر مسلکی کسان هم په دې برخه کې اخته دي. په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنه ورته کوي. څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري، او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې دا مشکل سته، دا اوس دستی په هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، په پاکستان کې سته، په انګلستان کې سته، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله سته، دا اروپا کې دی جای کې سته. یعنی ځینې خلک د لدغه علم نه په استفادې سره راځي، موټیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي، ویناوې کوي، مشورې کوي، لافې وهي، دعا وکړي په شلو ورځو کې دا کار کومه، په لسو ورځو کې ژور خپګان له منځه وړمه، په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کومه، په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم، او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم، او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم. دا اصلا علمي اړخ نه لري، زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي، ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نشي تداوي کولی. دا اصلا ادعاوی دي، دوکانداری ده، تجارت ده، بزنس ده، خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجاني کوي، په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکړي، اما د علم په حیث د یو مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفي برخورد، تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو، او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپو نه پاړوند، متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی، دغه کس مسلکی نه دی، دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي؟
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپوه، یو ټولنپوه ته لیکي ارواپوه، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپوه. هغه په ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري، خپله دا هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل شي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده، یعنی بزنس پرې کولی شي، خپل لایکونه، کامنټونه، کاروبار، بزنس، دوکانداري پرې رونق ورکوي دې ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړمه، خلک باید په دې پوه شي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څانګې نه فارغ سوی، ډېره ښه خبره ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي، ډېره ښه خبره ده چې پی اچ ډي او دکترا مو لري، اما په ټوله کې یو ارواپوه دغه مسیرونه طی کوي، څلور کاله فاکولته وایي، بیا ماستري اخلي، بیا دکترا کوي، او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله، درې کاله، تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپونه کې تر اوو کلو پورې کار کوي، بیا په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي، او بیا همغه حرفه یا مسلک. نو خلک باید په دې پوه شي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بله عظیمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټوله دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته، یعنې دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، د دلته خلک امنیت نه لري، ته تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کی او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارام ووسی، خلک ډیر په تکلیف.
بله عظیمی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې درونی ستونزو ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي، د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سر ځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لره مغه هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب لپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د یوې مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرقي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم، یو وړاندیز، یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي، خلک چې څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او دیو متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکې، او حتی کېدای سي په افغانستان کې، د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسئلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي، یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې، دا ډیر کومک کوی سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي. یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یې په میاست کې واري، په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سه، او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کښېنه تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بېرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ سي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې د ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي، انکشاف نه کوي، اروپایان مراجعه نه پیدا کوي. هر هغه څوک ماته چې اروپایان لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي، هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لاره یې دغه ده، که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او سټنډرد او مسلکي کړو.
بله عظیمي صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي؟
ارواپوه درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په درېیم قدم کې څېړنه تحقیق کوي. یعنی تحقیق کوي، تدریس کوي او مشوره ورکوي، چې په دې درې پاړو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې، رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده. یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي. یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي، یو ایرانی ارواپوه صرف په ایران کې مؤثره واقع کېدای سي، او یو افغان ارواپوه په افغانستان کې کومک کوي سي. دا مسله د ژبه مسله د ادبیاتو مسله د خلکو په ژبه پویدل ډیر مهم دي. مثلا زه تاسو ته مثال درکم که یو تاجیکی یا ایرانی ارواپو راولی کابل ته او مراجعه ته ورته وایي چې تاسو ورسی د سره مشوره واخلی او مراجعه ورسی او تاجیکی یا ایرانی ارواپو ته چې زه بی ام دی ورته وایي چې ارواپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یم. ایرانی نه پوهیږي دا جگرخونه چیش ته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغاني اصطلاح ده، د افغانانو اصطلاح ده او دا هیڅ علمی اړخ نه لري چې جگرخون چیش ته وایي. ځګر خو همیشه په وینه کې د انسانانو ځګر خو همیشه په وینه کې کیدای سي حتی اروپایان یو بل ته وګوري چې دا څنګه یعنې د ځګر په وینه کې ده، ځګر خو همیشه په وینه کې. یعنی دغه ادبیات خپله دوه دوه نیم کاله وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوه سئ. مثلا ماته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی ماته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریک کړه، بیا هغه خپله لهجه غږېږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لږ ساده وغږېږه، پخوستي لهجه مه کوه. زه ورته مشکل نه لري، زه پخوستي لهجه پوهېږم. زه لس پنځلس کاله کېږي چې په دې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي. یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي، د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي. نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال زما نیمروز هیوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د خوست لهجه، په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت، بلاغت، اطلاعات، متن، ادبیات، لغات، جملې، استعارې، دا د اروپونه ډیر مهم موارد دي. استعاری په اروپونه کې لوی بس ده. په داسې وضعیت کې، په داسې حالت کې د فصاحت مسله، د ادبیاتو مسله هر اروپو اروپو ته په هره ټولنه کې چې دی ژوند کوي او مسلکي کار کوي، حرفهیي غواړي واقعي سي، واقعي غواړي واقعي سي، ډېره ژوره مسله ده. ماته همیشه زما مراجعین او حتی دري ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونې مورو پیږو، نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پیږو، خو چې ته پښتو وایې موږ پیږو. یا مثلا ماته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوي، کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم، هغوی خبرې کوي، هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم. یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دیم په ژبه پوه سي، یو عام ولسي انسان دیم په ژبه پوه سي، دا ډېره مهم مسله ده.
بس اخري پوښتنه ده چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي.
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي له جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده. وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده. موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري، یو مشخص برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري، خپلو اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي، احتیاط پکې وکړي، یو منظم مطالعه وکړي، یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نا وخت قوي کړي، پیاوړي کړي، او د ته کار وکړي یا کار ورته وایي، او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظمه برنامه ولري، دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کېږي او په خاصو اروایي ناروغۍ نه اخته کېږي.
ډیره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.
مننه، کور ودان، ښه ورځ.
ستر گل جنگا سے چل روا دکھے گی یار غنم رنگا ماو سات دمڑو ستر گل جنگا سے چل روا دکھے گی نشی پرختی نی دا بسته چه میکلا کلا بینی پمینا سوگ مڑی گی